سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللې خوشبنه کړې چې اروپאי ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجنونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تدویق استو میاشت مخکې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اغېز کړي په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومني ته د تپ د پونځیو له خبرغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته وخت شي تضمین ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزیټ ازموینه د لوړ زده کړو د تیبي شورا لخوا د تپ پونځیو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او بل یو لسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي د تفصیل کې دا چې د طالبانو حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته وسترخته زده کړو په موس که هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونو پر زیاتېدو دي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی دینجونو خو ځاقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشره اورزورلا فان ډرلین نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبرې وکړې میرمن فان ډرلین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اردوغان سره د خبرې بعد بشرا لسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي ته دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي اروپای ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیه ته ولیږي چې سبا د بلګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولیږدول شي په مسکو کې په 14 کې د پوزغه جنرال وژل شو چې په اوکرين کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و د روسي د تحقیقاتو کمیټې په بیان کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د تیبي ودانې مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په 14 کې ووژل شو د پیښې وروسته لاغې کې چې د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکرين پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکرين ځواکونو پر ضد کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسته خبرم د لوبو لډکر هغه دا چې د افغانستان او زمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډیدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زمبابوي په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډیده زمبابوي تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم سوځیدلی دی دغه لوبډلې به د دوه نورو یو ورځنی سیالیو د دسمبر په 19 او 20 تر سره کړي افغانستان له دې مخکې د درو شلوریزو لوبو په لړۍ کې زمبابوي ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د انجنونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستل
ما وکاله ته پوځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به د کندې نو ورکوي
د بودا تیر مکولو لپاره د کندو کیندل
په حالت په به سودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي کامې په ساحه کې سوي دي ګوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور افرونه هم لري
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اګزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرون وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اګزیټ ازموینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزیات د اکرام کرام پراپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نسو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټره اغلې سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کړته ویل چې تاسو هم ویل کېدل چې د نجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې. که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
طبي تاثيرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډېر منفي تاثیرات لري. د یو خانه اوسني شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه که چیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. که چیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې که چیرې دغه وظیفې دوی ته ونه رلشی نو دیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان اخیستل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
په سرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی که مونږ خوشینه وای که خوشبختانه تر څو چې مونږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو مونږ هیڅ محصله یا ډاکټره نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې مونږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبوتات به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه بعد مونږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمبوتات اوسنۍ مشکلات چې مونږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي مونږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه مندل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډیر سوزمانو چې دغه تشه چې رامنځته کیږي د دې ډاکه شي. بل اخره د حل لاره څه ده؟ تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چمده اوس فعال کار کوي، تاسو ته د میرمنو صحي وضعیت ښکاري، هلته د صحي خدمات وضعیت ښکاري، د حل لاره ورته څه ویني که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تیر ته ورګرځېږو کنه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا دمدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شوي دي مسؤلین دي باید په دې برخه کې غږ پورته کړي چې د نجونو ګډون، د نجونو زده کړې او بالاخره د نجونو شتون په صحي ارګانونو کې خورا ډېر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي او وظیفې زمینه ده پاس کړی، ډېری په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته بیرته خپل رشتو ته رجوع وکړله، چې دا ډېر د خوشي نه زیاده اوس خبرېږي چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده. نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لرې شول، او همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینې ته هم نشو رسیدلی. دا ډېره د خوشنۍ ځای ده. او بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزي او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې که غواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره، جدیدو تصامیمو سره کولی شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، خو وخت لري. د نسایي ولادي برخې ډاکټره غلې سنیتا بهرام چې موږ سره یې مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تامل کوم له تنو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پروان میلادي کال کې د بو د زیرم کول لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون د شنبه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندل هدف تی وی منظرو بدلون او د اوبو خ مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي کته تسمه کې بسر د اوبو د جمع کول لپاره د کندو وستل د زمکه لاندې اوبو سره ډیر مرسته نشي کولای. خو ته د په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د زمکه د رطوبات لپاره مهم دي. نور حال پر
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندې خنو سره همحاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف پروان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامدار مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا تندن کاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتۍ په ساحه کې سوي دي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموي بي سي
اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د خپل اوبه هم کم دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کم دي. مونږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپل اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. مونږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زمونږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې پوه نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نشي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغېزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ویډلې مشروبایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په وډلې اس قبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نا دولتي ټولنې مشر معاز مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لډلې دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له هغه سیمه څخه چې دا ډلېس قبر پکې مندل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلهیزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلهیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریه بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلهیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلهیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمن و پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب ته سرلیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل پریپورک.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دې نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندي وایي دا ډول برنامه سره خلک حسيږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له اورډر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پنورو د شګیمو باندې اخته دي خغره شي خوست ته او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته. تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابونه ښه وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولري او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند د برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرامه ژوند ولري. نو د آرامه ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دعوت
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شویو ټولو پلازاو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور حال په راپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شویو ټولو پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي. د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ شپاړس سوه کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ درې سوه دوه سوه اتیا کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پوښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کار هم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږونه.
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو اتیا، لزینو پنځه سوه افغانۍ اخلي. یو ځل په تک کې، بل ځل په بیرته راتګ کې. غټ موټر له دوه زره پنځو سو څخه تر څلورو زرو پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نه سي کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نه سو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه عقل و بور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.